سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوینن د خالی غز د 2015 کال د اگست 8 نیټه د مشالې روپ یو بل غړي کی موزا عبدالحی کاکړ او سرا قلم مومن هر کله کوو چې دا وو جوړه په شان وایست په افغانستان کې د 14 تر څنګ د پاکستان قبایلی سیمو خبر پښتونخوا بلوچستان او شام په لارې ټوکمه مرکې او څېړنې په روانه سړي کې برورو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومنې مایکي ورته د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل کې سره له مومن خبرونه وړاندې کوو
ستوري مشهورو مېله مهم خبرونه لندیز
په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژن کې بریدر لګ تر لګا شل افغان زده کوونکي وژل دي د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت څخه غوښتل چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا ان جی او ګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ یو قرارداد منظور کړ چې هدف یې د هغو کسانو په ډاګه کول دي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري
او زه خبرونو تفصیل
په کابل کې تیر ماخام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژن کې بریدو لګ تر لګا شل افغان زده کوونکي وژل دا پیښه هغه وخت را مخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې اخوستې وې د پولیسو له اکیډمۍ سره یې چاودنه وکړه تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې ژوبل کړل د شاه شهید د چاودنې پرته طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلی دی تېره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه د دې پیښې د دقیقو نقصاناتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې لوی بریدونه کېږي د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا ان جی او ګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکې وکړي او ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځنې بیا له سختو مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه پرون د عوامي نشلګون یو غړي جعفر شاه مشال ډوته ویل
کم این جی اوز چې دلته دوی ولې سین ورکو هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربونو روپۍ اوس 3 روپو هغو پروجیکټونو د ثبت کړي دي څلورو میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي هغې کار نه شي کولی څلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د این جی او سیکټر کې دي په دې صوبه کې سیو د چلډرن دلته کې زموږ په سوونو امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي
یعنې ویل چې پاکستان حکومت څه موده وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو د خبر ایجنسۍ د باړې بیکور کړل شوي خلک وایي د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي د باړې د کډوالو یو مشر خیالمت شاه پردي پرون پر دې اړه مشال ته وویل
شل فیصد خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوی او باقیا چې کوم 80% خلک دي هغه د پیسو نه محروم دي چې کوم بنیادی ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوی دي لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي خرابې دي
بلخو د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د باړې یو شمېر کډوالو ته یې مالي مرستې رسولو چې حکومت نه دي رسېدلي د هغې په اړه پلټنې کوي یاد وي چې په باړه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د اوږدې مودې عملیاتو وروسته د حکومت په دغه سیمه کې د خپلې واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې نیول شوی روسی پوځي په کال 2009 کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د برید په پلان جوړولو او د لړکې د طالبانو په رهبرۍ کولو کې ککړ ګرځولې پرون د فیصلې ورونې پر وخت اریک میدولین هیڅ قسمه غبرګون ښکاره نه کړو نوموړی په 15 جرمونو کې ککړ ګرځېدلې چې په کې له ترهګرۍ سره مادي ملاتړ د امریکایي الوتکې د تباه کولو هڅه او په لویه پیمانه د تباهۍ وسلې د استعمال لپاره سازش کول شامل دي رائټرز خبر ایجنسی وایي دا اول وار دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زنداني د امریکا په یو فیډرالي محکمه کې محاکمه شو د روسي اریک حمیدولین نومیږي چې د پخواني شوروي په ځواکونو کې د ټینک کومندان وو افغانستان ته تللی وو سپینه ماڼۍ مایوسي څرګنده کړې چې په کانګرس کې د ډیموکراټیک ګوند یو مشر غړي چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر ضد د رای ورکولو پریکړه کړې، خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلې. د نیویارک سینیټر چک شومر چې د امریکا په سینټ کې د برونو د امریکا په سینټ کې د یهودانو له سترو ملاتړ کوونکو دی، د زیارت پورز اعلان وکړ چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو لپاره به رای ورکړي. کانګرس په راتلونکي میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د موافقې په اړه رای واچوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه قرارداد غږ یو قرارداد منظور کړی چې هدف یې د هغو کسانو په ډاګه کول چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. دغه رای پرون دوه ورځې وروسته له هغو اچول شوي چې د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف د قرارداد په طرحه موافقه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور په دې اړه وویل نوموړی وایي موږ باید د نن په څېر بیا هم متحد اوسو، سو د شام د شخړو لپاره زر تر زره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې ته په شام کې د کیمیاوي ګیس د حملو په اړه د څېړنې مسؤلیت وسپارل شي. غرب د حملو تور د شام ولسمشر بشار الاسد په رژیم پورې کوي. او د رپورټونو له مخې په غربي افریقایي هیواد مالی کې یو یوکراني چې پرون د برانیانو پر هوټل د اسلامي دولت ډلې له حملې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلی و په تیښته بریالی شو. د سړي خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه څلور تنه په هوټل کې ورسره وو چې یو یې د روس او درې د جنوبي افریقا وو. د روس حکومتي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه یو روسی په دې هوټل کې برمته شوی. یو تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان پلازمینه کابل کې د شاه شهید په سیمه کې د 14 وروسته دوه نور دودونه وسو چې پکې یو هم د پولیسو له اکیډمۍ سره وسو او شل زده کوونکي ووژل. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرسته خبرې اترې درلودلې، خو یو افغان کارپوه د سولې لپاره بل کوم وړاندیز لري.
لکه چې په افغانستان کې هیوادونه دي، دغه لس چینا، لس امریکا، دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د ځینو غیر حکومتي تنظیمونو پر کارونو بندیز باندې نیوکه کړې په اعتراض یې سده.
په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي، نو ولې دلته نو دا فیډرل نشوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي، هیلث کې ډېر بند شوي، د ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي.
د خیبر ایجنسی ستنیدونکو کې کډوال تور لګوي چې حکومت له ژمنې سره سم له دوی سره مالی مرستې نه دي کړې.
زمنګ ټولنې مهاجر پاتې شو، دغه مهاجرت د بهتره ګرځېدو سره مزینه دغه فاصله زیاته ځکه شو چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو.
او بخښي د تاسو یو بل ژغ واوري دی او د بختر سوریا د بی کلچر پروګرام دی او د ژغ د هغ غونډې پاړه دی چې پکې د خلکو ترمنځ د شته فاصلو راکمولو موضوع بحث کوي. او دوی وایي چې د اړتیا په دې ولیدل شو چې افغانان ډېر عمر مهاجرت شونه د فاصلې په لنس کې راغلي. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د جمعې ورځ د روان کال تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی بریدونه وسو چې پکې په مجموعي توګه شاوخوا 15 کسان ووژل شول. د شاه شهید په سیمه کې د سهارنۍ 14 وروسته هم پرون ماښام د پولیس پر اکیډمۍ برید وسو چې پکې شل زده کوونکي ووژل شو. تفصیل له فرشته جلال سیارو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټوله شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. د ناټو جنګي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي، خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لا څه نه دي ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی، خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې درېمه ستره چاودنه وه چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل سوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بېرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزي برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
فرشته جلال سیوه په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ اختلافاتو راپورونه رسېدلي او د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري. سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو د بدله کېدو امکان څه دی؟ شاهین بنری په دې اړه رپورټ شور کړی.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله امان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دی باید په تفاهم باندې ورسېږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسېږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مختللي ایس آی استخباراتي څانګه او کشفي څانګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو اجنډا به بدله شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل اجنډا سره مخکزي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ او د دوی په منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سه مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرۍ او سار لاندې ونشي.
لګر چاپېره د افغانستان کوم هیوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي. دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ پټه چېرته مذاکرات مري کې بیا وروسته دی مونږ خوشوینې کې بیا بل څه بل په طالبانو او بل ګروپ کې راپاسې چې زه دا نه منم دا خبرې به چې کمې که نه دا به بیا نه ختمېږي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل تېرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو سپو 621 په لنډو سپو 2113 15316 15218 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول سو بندیزونو د جاج اخیستو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلی دی. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر شګړې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په ګډون پر ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې بندیز لګېدلی خو هم دغه سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفر شاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالې غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شول، زمونږ 35% زمونږ ایډی پی ډونرز واغې 0% ایزیشن دے کمن جو سی دلتا دیو ولا سینو ورکو غټو لاړو پم پنجاب ته ملک نورو حصو ته سوبې بلینز په اربونو روپي وس 3 ارب روپو او پروجکټونو د سټخړې دي سلور میاشتو نه غدغه شن پرتی دی هغه کار نشي کوله. سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د ان جو سېکټر کې دی په دې صبح کې هغه غریبانو د رزق مسله راشي د ان جو ختم شي د هغه جاب حکومت ورکول نشي. سېو د چیلډرن دلته کې زموږ په سونو امپلایز په دې صبح کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډیری سختي نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. دې لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه ان جی او نه د دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. د هغه کوېسچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کېږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او سرې پروجیکټس پکې بند شوي. هیلتھ کې ډېر بند شوي دي، ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي. خو ډېره ښه خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي خو ایټ د اینډ آف د ډے دا دغه وشو چې ځه دغه سټینډنګ ته به لړ شو نو هلته به تھریډ بیر ډسکشن وشي او مونږ به فیډرل نه تپوسو موکو چې بای دا هلته چې لیګو نو دیزه ولې بند شو نو کم کم زمنګ چې هیلپ هم راشي بوي دا کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بند دی خو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نه ایره لټه کو ورکړې تر دسمبر پورې خو ځنه ځنه د ایجوکیشن او د هیلپ تنور بند شي وي دي کنه.
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
دا مشال ریډیو دا
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د پښتنو د کچای یا خامه کورونو د ډنګولو د حکومتي ګام پر ضد سباله د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. دې غوند د روانې میاشتې پر 12مه نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیې په آی 11 سیمه کې کچا آبادي ړنګه کړې وه چې له وجې شاوخوا 12000 پښتانه به کور سوي وو. حکومت وایي دا ګامې د های کورټ په حکم اخیستی وو ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه پر سرکاري مزکو میشتو خو خلک بیا وایي دوی له حکومت مزکی په پیسو اخیستی وي. د عوامي ورکرز پارټي د سبانی احتجاج پاره مو د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې ده او په سر کې مو د دوی د راتلونکي تګلارې پاړه پوښتنه کړې ده.
درې څلوېښت کومې کچا بدیونې دي چې هغه کې عیسایانو والا بدیونې دي او پښتانه والا دي. هغوی مختلفو بدیانو ته مونږ روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک چې کومه بې کوره شوي دي هغوی سره مو رابطې کیو او اتوار په ورځې به مونږ پرس کلب مخې ته یولس بجې به کیمپ لګوو. هغه نه علاوه مو حکومت پارټي د عوامي ورکر پارټي مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ویل کړی دی احتجاجونو کال ورکړی دی نه ټول پاکستان کې به احتجاجونه کېږي. دین علاوه مو سپریم کورټ کې مو پټیشن داخل کړی دی دغه په خلاف دی پټیشن جمع کړی دی. هغې بعد سنوایي ممکنه ده چې دا کیفیت پورې به شروع شي.
حسن توري صاحب دغه خلک چې کم ځای نه ایستلي دي دا اوس چرته دي
کوم خلک چې د کور شکلو دي کې ډېر خلک غشو لکه پنجاب حکومت دا آرډر ډېر کوڅه دا خلک دلته کې پنډې کې او اسلام آباد کې بنا پرېږه پولیس یې نپری ولګولا پروډوی ولګولا ټوکونه به سره تللو هغه به هغه ته پنډې ته نه پرېږدولو. ډیر خلک چې دی هغه غته پښتونخوا ته لوړلو او د کی نن خلک ایو هغه دوخه شو دی ویلا کا دا پټنده کې آبادی دی آلته لوړلو پوجي کولونه ته لوړلو ټربل علاقہ دی جاکړه جاکړه نو ته آلته کې ډیر خلک اوس غدي پدې کیږي او د کی وسا ډیر خلک چې دی هغه باندې تیار دی هغه ګورونه شروع ته لږه اوسه پوری غدي ګورونو کې پټي
شاه او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دی یا باندې کنا
جیل کې دوش په تکاسونو دوش په توګه تاسو کې د ډېر کسونو د سیوت غائب تماشبینو د منډای والا او د کوم ابادې سره خو کې منډای دی نو د کې ډېر کسون د خې پښتونونو په پنجابیونی نیولې او هزارولې نیولې نه را پرون یو کې تقریبا ان پونځه کسونو هغه وشول ضمانت وشول ولستی کا سپورت کا سون پوتی جگا غوی تعلق آبادې سره دی غوی باندې پولیس دا سی ډی ولا دایل زمونه وس لګولې دي څو سره کوڅه کې ور سره وی دوی تی ګورو ضرورت کولو نګه کا سون اوس باندې غوی بیل نه تیږي نه غوی کوم کیسونه دی غاب وس مو وخت های کورټ ته ورو آل تکي غو ضمانت رخصلې کوشش وکړو
دا حسن توری چې له عوامي ورکرز پارټي سره تعلق دی او وایي چې دوی سباله د اسلام آباد د کچا آبادی د ډنګوډو پاړه یو احتجاج کیم په اسلام آباد کې لګوي
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو د کودتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام ای او چارواکي وایي د روان کال د مارچ میاشتې تر اوسه پورې د باړي بیلابیلو قبیلو شاوخوا 40,000 به کورسوي کورنۍ خپل سیمو ته استول سوي دي. خو بیا د باړي به کورسوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت یو څمر سر مخامخ وي. زیاتره خلک د مالی مرستو به برخې دي او کورونه هم اوران ویجاړ پراته دي. فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ راوړی.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وای چې د باړې کاخیل شلو برو کمبرخیلو کې بیلې خوښه سلويخت زره به کورشوي کورنۍ خپل کورونو ته لګلې دي او د روان لسم اگست نه به نورو قبیلو خلک هم لګي. دوی وای چې د ستنې دوه په وخت د موبایل سیمو او ټي ام کارت په ذریعه هر کورنۍ ته خوښه 15,000 روپۍ مرسته ورکوي. خو بیا د باړې نه به کورشوي خلق وای چې د ستنې دو په وخت دی یو لړ مشکلات سره مخ دي او د ستنې دو مرکزونه ډیر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حق لا د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پرې دی مشال ریډیو توای
دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رشتي ټول خلک راځي کارانا واپس یوړي دي. خلکو ته ډېر زیات تکلیف ته لحاظه د دې دا کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دی یو په دریا باندې زیات کړی شي. تخزو د پاره د زنانو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغه کې دی بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه ځکه چې ځوان سره په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي. خو چې کم خلک د 50 نه یا د 45 نه یې بووي او 60-70 کې وي هغه ته بیل پوینټونه پکار دي چې د انتظار نه بچی کو سپورې خو خلکو ته 10,000 روپۍ د واپسې نه دی بلو شوې. هغه 25,000 به ویلې هغه 25,000 روپۍ هم دته نه دی ملو شوې.
او د باړې سیمې د خلکو د ستونزو پاړه یو بل مشر خیال مدشاه پر دی وویل
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه دی ملو شوې او باقیا چې کم 80% خلک دی هغه د پیسو نه محروم دي. په کار دا چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایی وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي چې کمپنی دې ضرورتونه دي د علاقې او بو آلتا تکلیف ته نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوی دی. لاري دی هغه ورانی ویجاړ دی خراب دی او کمپنی ادي شي چې د سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه روان شوی.
د باړې د خلکو د ستونزو او غفتنو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ام ای اپریشن اینڈ ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
دا هو د باړې ټانګ کو تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو د کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته کې پراغلی نه به کم وي. بر کمبرخیل چې شروع دی او مونږ دالې مدد دین الا د سم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کمپاین نږدې د دې ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دین علاوه چې چا پیسې بندې دي هغې په ټیکنیکل وجوهات کې هغې لپاره مونږ کم دی مختلف کم ٹیلینار او موبیلنگ دی آفیس دی پاره کې مونږ به انځر کې وته کلو کړی دی دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناس دي هغه مسلی ګوري او دین علاوه د کورونا والے سره باقاعده سروے هم هغه شوی دا شروع شوی دا او هغه فن تم دا اپروول سټیج کې دی ان شاء الله هغه هغه به وروشي
یاد دی ویچ په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واک منی بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باډې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی،
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د افغانستان صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی پر خپل حکومت شخ کوي چې په صوبه کې د سیلابونو د بیا راتلو د مخنیوي لپاره دې سر له اوسه اقدامات وکړي. دا خبره نوموړي د جمعې په ورځ د اسمبلۍ په غونډه کې وکړه. د افغانستان په پښتون مېشتو سیمو کې په دې وروستیو کې سیلابونو او بارانونو ځاني او مالي زیانونه اړولي وو. له غونډې وروسته په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له نواب ایاز جوګیزی سره مرکه کړې او په سر کې یې د هغو سیمو په اړه پوښتلې چې پکې سیلابونو زیات تاوان رسولی دي.
کشرانی ضلع، ژوب ضلع او کلاسپلا ضلع دې کال سیزن چې وي د دوی فصل چې وي دا بالکل اوبه پر لاړې صفای دې ختم کړ، تباہ کړ. بل چې هلته په ژوب کې خلکو د دې مندو ترمنځ د شلو ترمنځ وړې وړې کروندې جوړې دي چې هغه خپل رزق روزي له دې پیدا کوي. دغه د زیات باران په وجه دغه کروندې صفا دوی له صفا استی میټاو کړی دي، دغه نوم نشان نشته. دا ثابت کله اوبه وړې دي خپل ګزان استری دي په ژوب شهر کې ځنې دیوالونه دا کورونا نړیدلو په کې نه کسان تقریبا واړه او زنان یو وفات شوي. بیا روډو ته ډېر لوی تکلیف غزیان رسېدلې دي.
نو نواب صاحب، ستاسو حکومت چې تاسو هم د صوبایي وزیر یاست او د ملت پالو د پښتون ملت پالو حکومت دی، ګډ حکومت دی، هغه د دې سیمې د وګړو لپاره د باران ځپلو لپاره څه کوي؟ تاسو نه په اسمبلی کې هم دا غږ پورته کړ، نور
موږ فوري طور لاړو هلته په خپلو سترګو باندې موږ په خپله وګرځېدو د ټول مسایل تکلیفات مو ولیدل. او نن د اسمبلی چونکه اول اجلاس و په دا اجلاس کې دا مسله په پوینټ آف آرډر باندې ما راپورته کړه او پر دې باندې به انشاءالله موږ څومره چټک کېدلی سي وزیر اعلی او دا موږ کم تللي وزیرانو یا له دې هغه سره د پی ډی ایم ای کم منسټر و هغه په خپله هم تللی و. هلته فوري طور چې د خیمو یا د خوراک څه ضرورت وي هغه ورکړي وو، هغه فوري ایمرجنسی ریلیف هغه خصو، لیکن اوس هغه خلک ته نور مزید ریلیف ورکول، هغه پروټکټ کول، د مطلب له نور بارانو څخه. نو د هغې دپاره موږ نن وزیر اعلی څخه خبر وسو، انشاءالله په دې باندې ډېر زر میټینګ کړي.
دلته اکثره د دې زمینداران یا د کر کروندې کم د زمینداران توانونه سوي دي، آیا د هغوی لپاره به هم د حکومت لخوا کومې مرستې وشي؟
ګوره، اصلي خو خبره دغه ده چې نقصانات که سوي دي ټیک دي، په دې کې نه کسان ځانونه ضایع شو، انسانان ضایع شو یا کورونه نړېدلي دي. اصلي خو خبره دا ده د دوی ذرایع معاش، یعنی دوی به دا ټول کال بیا څنګه تروي؟ د ده خو څه هس میس خو هغه اوبه یوړو، نو چې هغه یوړو دوی به دا ټول کال څنګه تروي؟ نو د هغه لپاره به داسې انتظامات کړي چې د دوی تر هغه کال پورې، تر راتلونکي فصل پورې دوی ته څه سیستم څه نظام جوړو چې دوی ته ریلیف ملاو شي تر هغه وخته پورې چې بیا د نوي فصل او د نوي فصل لپاره کم ځای هغه اکسپرت بجي، ماهرین بجي چې هغه دپاره داسې حفاظتي پشتې واچوي چې آینده سیلاب د دوی وده زمینداری ته نقصان ورسوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2110، 15316،
15,000 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
تاسو سلام پښتو ته وبخښئ. تاسو خبرونه اوري او سم لسمه بجې سوي دي. سره له مومند به خبرونه لنډې وړاندې کړي.
په کابل کې تیر مخام د پولیسو له اکیډمۍ سره نږدې ځان وجون کې بریدو لږ تر لږه 40 افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې اغوستې وې د پولیسو د اکیډمۍ له ورځ سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې ژوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې په طالبانو پر غاړه اخیستې، خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شاه شهید د چاودنې پر طالبانو په غاړه نه داخستي، خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې دی. د خبر پښتونخوا اسمبلۍ له مرکزي حکومت غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولی چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلۍ غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکې وکړې او وی ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولی. یاد وي چې پاکستان حکومت سره موده وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پورې کړی و، خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو. پرون د خبر ایجنسۍ د باړې بې کوره کړل شوو خلکو مشر ډاکټر ویل چې د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. امریکایي غازیانو پرون په افغانستان کې نیول شوی روسي پوځي په امریکایي ځواکونو د برید په پلان جوړولو او د لړ کې د طالبانو په رهبرۍ کولو کې ککړ ګرځولې. رایټرز خبر ایجنس وایي د اول وار دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زنداني د امریکا په یو فدرالي محکمه کې محاکمه شو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ یو قرارداد منظور کړی چې هدف یې د هغو کسانو په ډاګه کول دي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. دغه رایې پرون دوه ورځې وروسته له هغو واچول شوې چې د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو د قرارداد په طرحه موافقه کړې.
خبرونو لنډیز ورته اسرار علی مومند وړاندې کړی. یو اوس د پاکستان مطبوعاتو ته ریاض مسخیل کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بلوچستان اپیکس کمیټه غونډه کې د وزیر اعظم، پوځي مشر، کور کمانډر، وزیر داخله او د بلوچستان د وزیر اعلی په شمول ځینې مشرانو هم ګډون وکړ او دې دوران د پورمنه بلوچستان په نوم د یو پروګرام شروع کولو منظوري ورکړې شوه چې پکې به مرور بلوچ پخلا کولو او دوی په کامي بهیر کې شاملولو لپاره مراتي پیکیج ورکول شي. اداري وایي چې بلوچستان کې د مرور بلوچو زید اپریشن او عملیات وچلیدل، خو د دې څخه ګټورې نتیجې راونوتې ځکه چې د خپل خلکو خلاف جنگ کول ګران وی. لکه چې سرنګ قبایلی سیمو کې د خارجي وسلوالو په ضد کاروایانې وشوې، دې کې د پاکستان پوز او قانون نافذونکو ادارو سره سره عام خلکو هم لویه قرباني ورکړې ده، خو په نتیجه کې د غسیمې اوس د وسلوالو نه په پاکېدو دي او د دې رستو د بلوچستان امن او ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکړې کیږي. اداري وایي چې بورمن بلوچستان پیکیج تر لاندې به بلوچو ته د کاروبار او ژوند تیرولو د پاره ښې ډېرې پیسې ورکول کیږي او هغه خلک چې حکومت ته تسلیم شي هغوی به په کامي بهیر کې شاملول شي چې دا شان د دوی مشکلات حل شي او د نورو خلکو په سیر دوی ته هم د ژوند اسانه ورکړي شي. خو هغه خلک چې اوس هم د دې موقع نه فایده نه پورته کوي او د ریاست په ضد جنګیږي، د هغوی په ضد به د پوره شدت سره جنگ کولی شي چې دا شان په هر صورت بلوچستان کې امن راشي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو د جمهوریت په استحکام لیک کړی دی. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې تیر زیارت پورز د جمعیت العلماء اسلام او متحده کامی مومنت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د اتیش غړو په ضد د کامی اسمبلی غړیتوب ختمولو لپاره جمع کړی شوی قرارداد واپس اغستل د ستاینې وړ اقدام دی او دې ګام سره به پاکستان کې جمهوریت او جمهوری ادارو ته وده ورسي او د سیاسي پارټو ترمنځ د مفاهمت نوې لارې به خلاصې شي. اداري وایي چې د قرارداد واپس لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو لوی کردار ترسره کړو. هر څوک د مسلم لیگ نون ځینی غړي هم د دې قرارداد پاس کولو په حق کې وو، خو سپیکر آیا صادق او ځینی مشرانو مولانا فضل الرحمان او د متحده قامی مومنټ غړي په دې قانع کړه چې دغه قرارداد واپس واخلي او د دې په بدل کې د جمهوریت پارلیمان او آئین د سربلندۍ لپاره یو بل قرارداد پیش کړي. اداري اخره کې لیکي چې د عمل سره تحریک انصاف غړي د ډیسټ کېدو نه بچ شو او ورسره د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکېچ هم په کمېدو شو او پاکستان د یو بل بحران نه بچ شو، ځکه چې داسې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه کړکېچونو او بحرانونو زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو ګارډین ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج مشر د پخواني جنرالان پر ضد کاروایی یو مثالی ګام دی. ورسپانه وایي چې دا ګام سیاسي حکومتونو لپاره یو پیغام هم دی چې خپل احتساب وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې باید امریکا، افغانستان او د سیمې ګاونډي هیوادونه د افغان طالبان د پخواني مشر ملا عمر د مړینې وروسته په دغه غورځنګ کې د راپورته سو اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له ګل آیاز اورو.
ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دوه پخوانی فوجي جنرالانو پر ضد د درغلیو په تورونو کاروایی کړي چې د ستاینې وړ ده. د ورسپانه په خبره دا یو مثالی ګام دی چې د فوج مشر دغه طاقتور اداره له درغلیو نه پاکول غواړي. ورسپانه د یو پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود په حواله لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې فوج یو مقدسه اداره ګڼل کیږي چې په اړه یې دا هم ویل کیږي چې له احتساب نه بالاتره ده. د طلعت مسعود په خبره دا ګام د هغو بدلونو ښکارندویه کوي چې جنرال راحیل شریف راوستي دي. ورسپانه په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې د مشر سید عادل ګیلانی له قوله په مقالی کې لیکلي چې په عمومي توګه په فوج کې دننه د درغلیو په اړه پلټنې پټې ساتل کیږي، ځکه چې له دې سره د فوج حوصلې پر ځای وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې فوج د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړي دي. ورسپانه د عادل ګیلانی په حواله زیاتوي چې فوج په دې باور دی تر هغې ترهګرۍ له منځه نشي تللی تر څو چې د هغه اقتصاد مخه نه وي نیول شوی چې په جرمونو ولاړ وي. د ګیلانی په وینا دا ګام ولسی حکومتونو لپاره هم یو پیغام دی چې باید د درغلیو مخه ونیسي، ګنې د ترهګرۍ مخه نیول به ګران شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تصدیق کړي او د نوي مشر په سر په دغه غورځنګ کې اختلافات رابرسېره شوي دي، امریکا، افغانستان او ګاونډي هیوادونو له پکار ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي. د ورسپانې په خبره چې د طالبانو په منځ کې اختلافات یو ممکنه موقع په لاس ورکوي چې منځلاري طالبانو سره خبرې وکړي او د ګام سره به سختریزه وسلوال یوازې شي چې د سیمې هیوادونو ملاتړ ورته ترلاسه دی. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې په سیمه کې د سولې هلو ځلو او موافقې ته رسیدو تر شا وجه دا کېدلی شي چې طالبان امن خبرو اترو کې برخه واخلي او یا یو اسلامي هیواد جوړولو ته نږدې ورسوي. په دې وروستو میاشتو کې عراق میشته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځ کې قوي موجودګي ښکاره کړې او یو شمېر مقامي طالبان یې وژلي دي چې د دغه ډلې مخالفت یې کولو. ورسپانه لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یو جلا حیثیت لري او دغه ډلې ته په لویدیځ، منځنی ایشیا او منځنی ختیځ ټول هیوادونو کې د کرکې په نظر کتل کیږي، خو د دې پرتله ملا منصور او د طالبانو سیاسي مشران لوسو کلونو راهیسې په دې خبره ټینګار کوي چې د دوی تحریک یوازې د افغانستان لپاره دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پروند په شام کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره د یو طریقه کار پر جوړولو اتفاق کړی دی. امنیت شورا په دې اړه یو قرارداد هم منظور کړی چې په شام کې د څېړنو لپاره د یو کاري پلاوی د رامنځته کېدو غوښتنه پکې شوې ده. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننې پریکړلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکړلیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکړلیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربي دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازای د حملو لپاره کار اخیستی دی، خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции 2118.
По мастер джавол да мулгур мнатуну да прекри амали кавол, яни да ди сазман дуа сава атласам прекр ликче, да Америка и Русия мнатар да свипшавай, па сурья ки да кимяви васло да зирмо парламент за тлоло та киткави, да ди шора я ваданай париалай карты, да та идави че поди раса самозо да резмано хамкарио имканат, موجودی. در سوریه په پلازمینه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو پرېکړې ته اړ کړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره شول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤول لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنۍ صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شئ.
د افغانستان پکتیکا ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښار د پراختیا او تنظیم لپاره یو شمېر سوداګریزه مارکیټونو د جوړولو لپاره مځکه وویشي. دوی وایي چې د شرن ښار په پیل کې کوچنی جوړ سوی او اوس مهال دا اړتیا پیدا سوې چې باید ښار د اوسني حالت سره سم لوی سي او د ښار سړکونه، کوڅې او جادې هم معیاري سي. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار د پراختیا او په یاد ولایت کې د سوداګریزو پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د 46 سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا ښاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې ښار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و، خو د ښار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یاده اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحمد موږ وایو ان شاء الله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توزیع کوو، په خلکو باندې غږ کوو، زرته زره خپله عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت څلور نفر پنځه نفر باندې محدود.
پکتیکا ښاروال زیاتوي چې ښاروالي هم د ښار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلورلارو، ګلدارونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز ښار شي.
که د ښار وسط او د نوی پلانونه په امتداد کارونه شروع کېدو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه ښاري بڼه ونیسي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنې د ښار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني ښار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. مدني فعال محمد الله همتیار وایي که چیرې د شرنې ښار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاصې شي، نو بېلابېل کاروباریان به د خپلو صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داسې نقشه کړي چې کاروبار به یې پکې تر پخوا ډېره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د ښار د پرمختګ لپاره دې یو بل ته لاس ورکړي.
او د هرې برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسابان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او ګوشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنې بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنې ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې د نسات خبرونو د غاډو ما غړي وا چې خبري برخه پای ته ورسېدله او سم خلاص منی سرسم ونیس پروگرام د باختر استوري وړاندې کوو. دا پروگرام تاسو ته هر اونۍ پازو مت عبید جوړوي او هم د غرض او په دې وخت کې ترته وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه د جوړې شوې یوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به له وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه ولرو او په اخره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو د تیر یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې د فکري یووالي او په ټولنه کې د نسلونو ترمنځ د فاصلو د راکمولو په موخه یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. فکرونو ترمنځ د یووالي او د نسلونو ترمنځ د لریوالي د فاصلو کمولو په خاطر دغه غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د مدني ټولنو پر یو شمیر استازو سربیره پکې په سلګونو تنو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د نړیوالي ټولنیزې رواني موسسې یو تنغړي عزت الله امدر د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د څېړنیزو سیمینارونو او بحثونو وروسته په دې نتیجه رسیدلی چې د ډیرو ستونزو لاملونه د نسلونو ترمنځ لریوالی دی، نو ځکه یې د فکري یووالي تر عنوان لاندې دغه غونډه جوړه کړې ده.
اوس هم چې دغه کومه غونډه جوړه کړې وه د فکري یووالي تر عنوان لاندې د بحث موضوع تاسو معلومه ده چې د نسلونو ترمنځ یا د مشرانو کشرانو ترمنځ لریوالي موضوع وه. زمونږ ټولنې مهاجر پاتې شو دیرش پنځه دیرش کاله. د دغه مهاجرت د بیرته راګرځېدو سره هم ځینې دغه فاصله زیاته ځکه شوه چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو. مونږ په همدې خاطر باندې په ټولنه کې په مختلفو موضوعاتو باندې ناستې درلودې، بحثونه هم درلودل. په هغه بحثونو کې مونږ ته دغه اندازه ولګېده چې د ډېری ستونزو لامل چې و دغه فاصله وه، نو مونږ غوښتل چې دغه فاصلې د کمول لپاره مونږ کار وکړو. نو همدې خاطر باندې مونږ نن دغه غونډه دایره کړه. په دې غونډه کې تقریبا د دوه دوه نیم سو نه زیات تعداد خلکو شتون درلودو او دې ټولو ته دغه پیغام ورسېده چې د مشرانو او کشرانو ترمنځ فاصله کومې مثبتې پایلې نه لري.
د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې د فیض القرآن د عالی مدرسې ناظم او مدرس محمد یوسف احساس مشال راډیو سره په خبرو کې د نسلونو ترمنځ د لریوالي لوی لامل د تعلیم نشوالی وګاڼه.
کله چې مونږ په ټولنه کې باثباته تعلیم ولرو خپل بچي نوسي کلی گاون کې به د تعلیم کچه زیاته کی، تعلیمي کچه چې لوړه شو به دغه مسایل په خپل په دې تعلیم کې دنه د ټول شي نه پراته دي. زمونږ ټولنه چې د نړۍ نه شاته پاتې ده او پاتې کیږي اوس په هغه د تعلیم وجه ده. دا ټول شي نه د مشرانو آزاد په کشرانو شفقت او د ټولنې ټول نیمګړتیا د زمونږ په دې تعلیم کې رانغښتې دي. ټول امیدوار چې زمونږ نه سوالار د کشرانو مشرانو مینس کې د سي غونډې اجتماعګانې ټولنې داسې مجالس کې مشرانو کشرانو مجالس او نظر چې کله سره یو شو ان شاء الله بیا دا واټل ختمیږي او بیا دا بې تفاوتي له منځه ځي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د فکرونو د یووالي لپاره دغه شان غونډې اړینې وبللې.
زمونږ په تیرو فرهنګونو کې کومه وایو چې موږ منلې او نامنلې فرهنګونو درلودل او دغه نامنلو فرهنګونو زمونږ ټولنې ته دا زیان رسولی دی چې د ځوانانو او د سپینګیرو ترمنځ واټن پیدا کړی. دا واټن دا دی چې سپینګیري دا ادعا لري چې کشران زمونږ درناوی نه کوي او کشران بیا په دې فکر دي چې مشران موږ په اجتماعي او په ټولنیزو مسایلو کې ګډون نه راکوي. نو د دغه توپیرونو د څېړنې لپاره او د هغې توپیرونو د لمنځه وړلو لپاره دغسې پروګرامونو جوړول دا ډېر اړین. زمونږ ټولنه د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د یو پردي جنگ قرباني شوې ده او دې پردي جنگ زمونږ په منځ کې نه یوازې د کشرانو د مشرانو ترمنځ یو کورنۍ توپیرونه رامنځته کړي، بلکې قومي ژبني سمتي او تنظیمي تعصبات یې رامنځته کړي. دا پخپله واټنونه دي.
له غونډې وروسته یوه مشاعره هم ترسره شوه چې پر ځوانانو سربیره پکې نجونو هم خپل شعرونه وویل او تر مشاعرې وروسته د رباب منګي د ټنګ ټکور له پروګرام نه هم مشرانو او ځوانانو خوند مزه واخیسته.
زما بی غور یار راشا چی بیمار دکرما تنها دی پری خودم دی خلقو مینت بار دکرما
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا زړه ته پریوتون کې غږ په ننګرهار کې د محلي سندرغاړي نواب استاد دی. نواب استاد چې له اوږدو کلونو راهیسې د پښتو محلي موسیقۍ کې یو مطرح نوم دی چې د میداني موسیقۍ په سلګونو کیسټې له خلکو سره خوندي دي. سره له دې چې عمر یې تر شپېتو کلونو اوښتی، خو لا هم د موسیقۍ په میدان کې د بازوقه اورېدونکو تندې خړوبوي. له ښاغلي نواب استاد سره مو د هغه په پند د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. نواب استاد چې د تیرو 50 کلونو راهیسې په محلي موسیقۍ کې نوم لري او د تیرو 50 لسیزو راهیسې چې څومره هم محلي کیسټې جوړې شوې دي، نواب استاد له هغه سره وابسته پاتې شوی. په ملنګ جاني سندرو باندې ډېر مشهور دی چې د ملنګ جان استاد غزلې، نظمونه او د هغه ترانې ډېرې ویلې دي. د ده سره د ده د پن په تناظر کې خبره کوو. استاد، ما خو او په خپلو خبرو کې ویلې چې 50 کاله خو کېدی شي د ده نه وړاندې هم تاسې پن ته راوتي، که په خپله یې وایي؟
بس 50 کاله کېږي. ښه صحیح خبره دې کړې ده، ځکه چې 12 کلنۍ کې وته یم او 2 عمر دې 50 کاله وشو چې هنر ته راغلی یم.
ښه، یعنې زما اندازه هم سمه وه.
بالکل صحیح.
زه فکر کوم چې زه دې د 30 کالو نه خو زما یادېږي چې زه دې اورم. تاسې به هلته زموږ کلي ته که نه راتللی پخوا دغه محلي موسیقي وه، سپین ږیرو به موریدله، حتی زنانه به په د بلیو په سرونو راجېږي چې ستاسې د موسیقۍ نه به یې هغه خپل لذت خوند اخیستلو. نو استاذه، دا راته ووایه چې د هغه وخت د موسیقۍ د اورېدونکو شایقین څنګه وو او اوس څنګه؟
اوس خو داسې شی دی چې موسیقي نشته. اوس 11 بجې چې شي د شپې، بیا وګوره میدان کې 10 کسه پاتې نی. او موږ چې هغه وخت کې به 2 جوړي ماران به وو به درېدلو 9 بجې، نو تر 4 بجو پورې به دا خلک که جمعې و یخنی به ودې کټونو کې به ناستو، 200 کټونه به پراته وو، نو 4 پورې به موږ ته ناستو. د څه نه چې هغه موسیقي کې لذت و، شاعري پکې وه، کیف پکې و، خوند پکې و، درد پکې و، د ملت درد پکې و. د نو اوسنی خو داسې شی دی چې بس کینیا و سروشی و سر ساز دی و گنجشکک دی و دا گنجشکک یو ساعت یو نیم ساعت وخت لري. او ایسته بیا نور ستړي شي، ګراګانې ولاړ شي، 11 بجې بیا وګوره میدان کې څوک نی.
زما چې څومره یادېږي استاذ، هغه وخت کې به تاسو ته د کلي سپینګیري هم ناستو، درانه درانه سپینګیري به تاسې به یې اورېدلی. دغه حکمت څنګه تاسې له ځان سره وړی و چې یا ته سپینګیري دي هم تاسې واوري؟
زه خپل کلي کې مجلس ته ولاړم او زمونږ د کلي پیشمام چې د سید محمد خدای دې وبخښي د هغې تره و، او زمونږ د کلي پیشمام و. نو د ماسخوتن کې جمع چې کړی و جومات نه چې ناوخته ته، نو راغلی و د خلکو کې مخې پټ کړی و ولاړو. بیا چا ویلي چې استاذه ته هم ولاړ؟ ویل دا څه وایي، پوهېږي په دې باندې؟ خو نه پوهېږي، دا خو ټول مسلې دي، زه پوهېږم دې باندې. نو هغه وخت ما خو مخکې درته ویل چې شعر و شاعري فن اخیسته ته، هغې کې کیف و، هغې کې هنر و، هغې نه خلکو فندونه اخیستل. زمونږ خو بې سواد او دغه خلکي اوس هم ډېر خلک شته وایي هغه دي ډومان را ده. نو هغه موسیقي چې و، هغې کې د اسلام دردم و، د ملت دردم و، انسان د روحي دردم پکې و.
استاذ، تاسې د سواد خبره وکړله، تاسې په رښتیا هم سواد نه لرئ؟ یعنی لوستل لیکل نه شئ کولی؟
زه شکر دی 3 کاله هغه وخت کې مکتبونه نه وو، دیهاتي مکتب به یې ویلې جومات کې. خدای دې وبخښي، د کابل نه یو ملا و، کابل استاد په نامه زموږ کلي ته راغلی و. نو هغې سره جومات کې مونږه سبق هم ویلې او مکتب دغه یې مراکه و. 3 کاله ما هغې سره شاګردي کړې، قرآن شریف مې هم ختم کړی، او اوس داسې لیک لوست کولی شم چې دا اوس 12 پاس فارغ شي، نو هغه ما سره نن لیک کولی شي، لوست کولی شي.
استاد هغه وخت کې زما په خیال داسې سیاهي به وه او تخته به وه او ګینستر شو
سیاهي دا دومره دومره دغه به وي قطې به وي هغې کې به کرکی دغه و قلم به م جوړ کړی او هغه باندې به م تخته وه هغه به بیا وبه مینځله او تباشیر ورته ویلې سپین هغه به م پې وال قلمونه او دا شیونه چېرته وو
باختر ستوری گرانو مینوالو رباب منگے چی پکلو بانڈو کی د ہری اوجری خائز بلل کیدو وز د بدمنے اول عمل د ننگرہار پکلو او بانڈو کی سوگ دا جورت نکوی چی محلی موسیقی دی جوڑکڑی نو زکی وز خلق پخارونو کی جوڑوی رازے چی پا جلال آباد خار کی د رباب منگی او بندار تا پا دا غر ریپورٹ کی تم شو
سماستر گو کی جڑا ستاپستر گو کے کجل سما سر ببر ببر ساشان شارو
لٹنگ تکور دا ساز او آواز دا جلال آباد خار اڑون سپینگر وٹل نا اوری دل کی گی چرتا چی دا کجورو دا دنگو ونو تر سوری لاندی او دا شنو کبلو دا پاسا دا رباب منگی بندار جوڑ شوی و چی پا گن شمیر زوانانو سر بیر ورطا دا پاخه عمر لرون که هم ورطول شوی ولی او تنزوان چی در رباب منگی لساز او آواز نیخون مزا اخیستی و مشال راڈیو سر خپل احساسات صدا رنگ شریک کلل
عرفت الله احسانم جلال آباد سیزن که واقعیت چی ذکر داسی محلی موسیقی اورم ډیر خوند را کوي داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار زه فکر کوم چې زموږ د فطرت سره تړلې خبر دی زموږ پخوانی فرهنګ دی زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی زه فکر کوم چې هر انسان هر افغان دغه غږ اوري بېدو د دنشتو کورته کوم غږ وکړي خامخا به د تمایل ډېرېږي او هغه ته به د اورېدو دپاره ورځي
بل تنبیه وایی چې په محلی موسیقی سربیره ورته دې خبرې هم خوند ورکړ چې له ځوانانو سره یو ځای کشران او مشران له موسیقی نه خوند اخلي
هدایت نور څنګه هم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی د محلی موسیقی ځانګړی خوند بیل خوند لري خو تر ټولو زیات خوند یې څه و هغه په دې کو چې موږ سره دې غونډه کې مشران هم ناست دي سپینګر هم ناست دي ځوانان هم ناست دي ماشومان هم ناست دي نو تاسې یو مینهناکه ماحول رامنځته شوی دی او ټول په ګډه د دې موسیقۍ څخه خوند اخلي نو دا ډېر ارزښتناک ټکه
د موسیقۍ دغه بنډار کې ګڼ شمېر ځوانو شاعرانو هم ګډون کړی و دوه تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل
مظاهر عادل یم هر کله چې موږ دغه محلي موسیقي اورو هر څومره ستړی ستومانه اوسو نو یو روحي هغه ارامتیا موږ ته بخښي نو تر ډېره حده خصوصا د محلي موسیقي خوښومه او خلک یې
خپلواک شیرزاد یم هر کله چې محلي موسیقي اورمه نو د نن نه مې تقریبا لس پنځلس کاله مخکې اوړي او هغه خوند او هغه وختونه را یادوي هر کله چې محلي موسیقي واورم او هغه لرې وي او که نږدې وي نو ځان وررسوم
د یادولو ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته څو کاله پرله پسې د محلي موسیقۍ ساز او آواز د ننګرهار د کلو او بانډو حجرې ښایسته کړې وي خو د تیرو پنځو کلونو راهیسې اوس د دغه ولایت په ډېرو ولسوالیو او کلو کې د رباب منګي ټنګ ټکور سوړ شوی او تر ډېره بریده د جلال آباد ښار پورې محدود شوی دی مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره تر بلی خبرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خاد او آباد اوسئ.
خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه. سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه. او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.